دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې موزه نور یاست نوري هرکلای کوم. و بوری چې د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیا سروردان نش د افغانستان د اساسي قانون پر خوندیتوب ټینګار وکړه. وی ویل په قانون کې تعدیل راوستای شي خو لغوه کېدلې د نظام د پاشلو په معنا ده. دغه راز به واورئ چې په پکتیکا کې هم په یوه ولسي غونډه کې د جمهوري نظام په ملاتړ وشو او پر طالبانو غږ وشو چې د ولسواکۍ درناوی وکړي. نور موضوعات هم په خبرونه کې لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله الدین دا خبرونه اوروي.
افغان امنیتی چارواکي وای طالبان په پام کې لري چې خپل حمله زیات کړي. کابل کې د مان چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وجلې او درې نورې ټپیان کړي او په نړۍ کې ملیونونه عیسویان نن د اپریل 4مه د استریا اختر مراسم لمانځي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حمله زیات کړي. حیات الله حیات پرون یک شنبه په کابل کې له لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه.
طالبان په ځانګړي ډول د ننګرهار، هرات، مزار شریف په څیر په ځینو نورو لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي د زیاتولو پلان لري. د ننګرهار، لغمان، خوست او سرپل په ګډون په ځینو ښارونو کې یوازې د جمعې په ورځ د ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان شهیدان شوي او یو ویشتره نور ټپیان شوي دي.
ښاغلی حیات زیاته کړه چې د لویو ښارونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره پلاوي ځینې ولایتونو ته ورغلي. وسلوالو طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. کابل کې د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلې او درې نورې ټپیان کړي دي. د کابل د امنی قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنوي ته ویلي چاودنه نن سهار د پغمان ولسوالۍ اړوند قرغې سیمه کې هغه مهال وشو چې د اردو رینجر موټر پر خښ شوي ماین برابر شو. ښاغلي فرامرز د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړي. حکومت له دې وړاندې طالبان د دې ډول چاودنو مسؤل بللي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې کندهار کې 15 طالبان وژلي دي. وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په وژل شوو طالبانو کې د دې ډلې 15 ځانمرګي بریدګر هم شامل دي. خبر پاڼه کې راغلي چې دغه شمیر وسلوال 13-14 ساعتونو کې په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال د دوی ځواکونو 2 کړۍ هغه ماینونه هم کشف او شن کړي چې په خبره یې طالبانو خښ کړي وو. د خبر پاڼې له مخې ملي اردو شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو موټر بم هم هدف ته رسیدو مخکې لمنځه وړي. دفاع وزارت له دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم طالبانو ته د داسې درنې مرګ ژوبلې ادعا کړې خو خپلواکې سرچینې د مرګ ژوبلې دا شمېرې نه تاییدوي. طالبانو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاوتریخوالي اړوند بل خبر کې اوري چې د کونړ چارواکي دا کوي چې په چاپې درې ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په جګړې کې تر ډېر وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې پلې لواء قومندان جنرال رحمدل حیدرزي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. په دې جګړه کې 15 افغان امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. جګړه وړ مورز ونخته او پرون پورې دوام درلود. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. په نړۍ کې ملیونونه عیسویان نن د اپریل 4مه د استر مراسم چې د دوی اختر دی د کورونا وایروس د محدودیتونو له نویو مقرراتو سره لمانځي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس له خلکو غواړي چې ناهیلي نشي. د سن پیټرز باسیلیکا په کلیسا کې به نن د پاپ فرانسیس وینا ته لږ کسان راټول شي. له معمول سره سم پاپ فرانسیس دغه اختر په واتیکان کې د سن پیټرز په میدان کې د زرګونه کسانو په حضور کې لمانځي او عنعنوي وینا کوي. خوسا کال د مراسم په باسیلیکا کې ترسره کیږي. پاپ فرانسیس پرون د ایسټر د شپې په مراسمو کې چې خلک پکې ویښ پاتې کیږي په خبرو کې هیله وښوده چې د ده په وینا دا توره دوره ژر ختم شي او خلک بیرته عادي ژوند ته وګرځي. دغه مراسم داسې وخت لمانځل کیږي چې حکومتونو د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره په دې وروستیو کې محدودیتونه ډیر کړي دي او هم مهاله د واکسین پروګرامونه هم دوام لري. بلغاریا کې نن سهار پارلماني ټاکنه پیل شوې. دا ټاکنه د صدر اعظم بایکو بوریسوف د حکومت پر ضد یو کلن اعتراض وروسته ترسره کیږي. د بوریسوف ګوند له لس کلن حاکمیت سربیره لا هم هڅه کوي چې په قدرت کې پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د بوریسوف ګوند به د 23% رایو په ګټلو په لومړي کتار کې راشي. دا به د دغه ګوند د 2018 ټاکنو له رایو 10% کمی وي. که د حاکم ګوند حکومت اوس 23% رایو وګټي، اړ دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف جوړ کړي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمرګ بریدګر پر یو موقتی بازار په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل. د پولیسو یو ویان صادق دودیشه وویل ځانمرګ د هټیوالو او د چایو د پلورونکو یو ډله په نښه کړه. پرون تر دې حمله څو ساعته مخکې د الشباب افراطي ډلې وسلوالو له ښاره بهر د پاوز پر دوو مرکزونو برید وکړ. د پاوز یو قمندان محمد بهی وویل پاوز په وسلواله جګړه کې شپږویا افراطي وسلوال وژلي او لس نورې نیولې دي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان د اساسي قانون پر خوندیتوب ټینګار وکړ، خو د هم ویل چې په قانون کې تعدیل راوستای شو خو لغوه کېدلې د نظام د پاشلو په معنا ده.
لغوی یک قانون اساسی خود به خود معنای فروپاشی رو با خود داره.
په پکتیکا کې په یو ولسی غونډه کې د جمهوری نظام او د دې نظام د لاسته راوړنو ملاتړ وشو او پر طالبانو هم غږ وشو چې د ولسواکۍ درناوی وکړي.
طالبانو تاسې نارې وکړي چې اویا فیصد خاوره تاسې لري، خو اویا فیصد به ولسونه هم لري. نو بیا خدای ښکاره معلومه ده چې وټ به هم تاسې وړي.
نن د اپریل څلورم د ماینونو له خطرونو څخه د پوهاوي او له ماین پاکۍ سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. تر اوسه ماینونه په افغانستان کې د خلکو ژوند ته ګواښ ګڼل کیږي.
د مزان په غره کې ما رمه بولې و سرولو ته، هلته د ضد پرسونل له ماین سره مخامخ شوم. هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې ز خبرونه اوریدل شي. په دې خبرونه کې به د نورو مسلو ترڅنګ دا هم واوري چې سکل د ننګرهار په ټول سوالیو کې کوکنار کرل شوی دی.
اسفنه حکومت ډیر وروسته پر دې توجه کوي او پام کوي کله چې کوکنار غړ شي به دوی راویښ شي به پروژې والی او په کار کوي.
او په نړیوالو مسلو کې به واوري چې نن د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ایسویان خپل سپیشل اختر لمانځي. ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د اساسي قانون پر خوندیتوب ټینګار وکړ، خو دای هم ویل چې د اساسي قانون تعدیلی ورته ده. خغلی دانش دغه څرګندونې نن د افغانستان د نوی لوی څارنوال زبیح الله کلیم د معرفي په مراسمو کې وکړې. دانش دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د سولې د خبرو له ګړندې کېدو سره د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د څرنګوالي په اړه هم بحثونه په دې وروستیو کې ګرم شوي. په تیر بیا وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سمو د مخکې د افغانستان دولت او طالبانو ته د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام په اړه یوه طرحه وړاندې کړه. ویل کېږي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شو را به هم د دغه نوې طرحې په اړه خپل دریز نن د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سره شریک کړي. نور تفصیل به زموږ له خبريال څخه واورو.
په داسې حال کې چې د ترکیې ناستې ته چمتووالی روان دی، د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د اساسي قانون په خوندیتوب ټینګار کوي. سرور دانش نن د افغانستان د لوی څارنوال ذبیح الله کریم د معرفي په مراسمو کې د څرګندونې وکړې. ویل هر وخت چې د اساسي قانون تر پښو لاندې سوی ده، ورسره نظام هم پاشل سوی ده. هغه په دې اړه وویل
لغوی یک قانون اساسی خود به خود معنای و معنای فروپاشی رو با خود داره. به این جهت است ما تاکید میکنیم بر حفظ قانون اساسی و تداومی اون، و در ضمن با تعدیل قانون اساسی به عنوان یک ضرورت همه ما نظری مثبت داریم.
خغلی دانش زیاته که د افغانستان له اساسي قانون څخه ول ساتل سکاله تی دی ګینو تبي خبره ده چې بیا کتن او تعدید ته پکې التیاسته سرور دانش ته هم ول سول دوم رضایت ارزخ لري چې د اساسي قانون کې تعدیل باید ومنل سي خو هغه میکانیزم چې خپل په اساسي قانون کې مطرح شوی ده هغه د خلکو رایه د اساسي قانون لوی جرګه ده سرور دانش همدارنګه په زر انتخاباتو هم ټینګار وکړه وی ول چې انتخابات یو نظام لپاره کلیدی عنصر ده او تر ولسمشر دا ټینګار کړی ده چې چمتو ده د سولې د راتګ لپاره له وخت وړاندې انتخاباتو کې خوشحال ده چې دغه انتخابات د نړیوالې ټولنې تر نظارت او په حضور کې ترسره شي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت ته د امریکا د ځانګړي استازي له لوري د سولې و نوې طرحه وړاندې شوې ده د افغانستان د سولې په مصالحې عالي شورا کې دا مهال د دې طرحې په اړه باندې بحثونه روان دي او د سولې په چارو کې دولت وزارت د ځینو کلیدي غړیو سره دغه طرحه شریکوي همدارنګه د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د سولې په اړه باندې یو طرحه باندې کار کوي چې کېدای شي وروسته موږ سره شریک کړي بله
بله مننه کور وزن به هم په همدې موضوع کې تمکیږي په پکتیکا کې هم پرون په یو لسی غونډه کې د جمهوریت نظام او د دې نظام د لاس راوړنو ملاتړ وشو او د غرض پر طالبانو هم غږ وشو چې د ولسواکۍ درناوی وکړي د دې غونډې ګډونوالو په قطر کې د سولې خبرو له دواړو پلاو د سولې د خبرو له دواړو مرکزي پلاو څخه وغوښتل چې د نظامونو د بدلون پر ځای د شخړو پر کمیدو او د غراز پر تلپاتي اوربند تمرکز وکړي نور به په دې راپور کې وورو
په پکتیکا کې د مرکز خارنې په ګډون د ولسوالیو سلګونه اوسیدونکو د جمهوریت په ملاتړ په یوالو یا غونډه کې راټول شوې په دې غونډه کې چې قومي مشران سپینګيري ځوانان او میرمنې برخوالې وي په یو غږ د جمهوریت ترڅنګ د اوربند سولې او د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنو د ساتلو غږ بدرګه کړ د غونډې او تن قومي مشر په خپل خبرو کې وویل
طالبانو تاسو نه ریوګي شاویا پیسه د خاورا تاسو لري خاویا پیسه د ولسونم لري نو بیا خدای ښکاره معلومه ده چې وټ بم تاسو لري موږ داسې یو مشر د هر وخت لپاره غواړو له غلامي او له ظلم خلاص
د پکتیکا د ولایت شورا غړي نعمت الله بابرزي په خپل خبرو کې وویل چې موقت او سرپرست حکومتونه د اویې ملاسیزو د ترخو تجربه تکرار دي او دوی نه غوړي چې د سولې تر نوم لاندې د یو بل جنگ او نورین سره مخامخ شي
خو په موقتی اداراتو کې چې کله موقتی ادارات راغلم نو د خلکو په سرونو کې میخونه تک ورسول د خلکو په سرونو پریکړه تیزاب په پیتور کړو وايي وساتې ورته ګوري چې دوی اتانو وایي یعنی دا څه ظلم نو وسو چې هغه بيخي نه یادېږي نو موږ هم تاسې له جنګ ستړي یو دا ولس راغلی دا نه دوه ویشت ولسوالۍ یو حتی چې هغه د برمن خلک کل خلک د ګومل شاوخوا خلک په شخصي مصرف پنځلس زره یو موټر نشي دا د یو احساس لپاره راغلي دي
په پکتیکا خوست او د هیواد په یوشمیر نورو ولایتونو کې ګڼشمیر خلک په داسې مهال د جمهوریت په ننګ راټولېږي چې لا هم د خلکو او سیاسي چارواکو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې د موقت همه شمول او د سرپرست حکومتونو خبري او بحثونه کیږي خو تازه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي چې افغان حکومت د جمهوریت او ټاکنو له لارې د واک انتقال ته ژمن دی محب وایي وسلوال طالبان لا هم نه دي بدل شوي جنگ ته تیاری نیولی او غواړي چې د زور لاره وقت ورسیږي وسلوالو طالبانو بیا د خبرې رد کړې دي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته
د ننګرهار په کانال کې د کبانو تروسنی او تولید بهیر له کلونو وروسته بیرته پیل شوی د ننګرهار د کانال شرکت ویان سید همایون غریب مال نن ازادي رادیو ته ویل چې د محل تر شلو پورې د کبانو بیلابیل حوزونه جوړ شوی چې دغه ته په بیلابیلو کاري برخو کې سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده نو موړي ویل چې په دغه حوزونه کې شپږ زره او اته سوه عدد کبان اچول شوی چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به بازار ته وړاندې شي چې دا به له بهر څخه د بې کیفیت کبان کبانو د واردولو مخه ونیسي. چارواکي وایي د ننګرهار په کانال کې د کبانو له پلور څخه به په میلیونونو افغانۍ عاید ترلاسه او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کبانو د واردولو کچه به هم راټیټه شي. په دغه ولایت کې د مهال د کبانو 195 فارمونه فعال دي چې هر کال ترې 60 ټنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د تخار په مرکز او ولسوالیو کې د بورسولو یو نوی شبکه فعال شو. د کلیو بیا رغونی او پرختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن نازدی رول ته ویل چې د دې پروژې په ترڅ کې تخنیکی او ناتخنیکی کارګرو ته سلګونه کاري زمینی برابر شوې دي. نو موري ویل چې دغه شبکه د کلیو بیا رغونی او پرختیا وزارت په تخنیکی همکاري او د سیوډن مؤسسه لوري د تخار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 80 میلیون افغانیو پر زخت د بورسولو دغه شبکانن بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ دیرش پوله، یو یورو نوی افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3390 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملاحظه لري او اوریدل. نن یک شنبه په نړۍ کې سویان خپل سپیشل یختر په داس حال کې منځ چې حکومتونو محدودیتونه لګولې دي. دغه محدودیتونه هم د کورونا وایروس د پیښو د زیاتې دوله کبله په داس حال کې لګول شوی چې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه پڅ روان دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 130 میلیونو ولکاویا زرو اوخته دی. نور به لسلام محمد صلی الله ورو
په میلیونونو ایسویان نن یک شنبه د ایستر یا د ایسویانو د سپیشلی اختر جشنونه په داسې حال کې لمانځي چې په ګڼو هیوادونو کې حکومتونو د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه لګولې دي. په فرانسه کې په ملي سطحه دریم ټولبند یا لاکډاون پرون شنبه په داسې حال کې پیل شو چې روغتونونه د شدید څارنې په څانګو کې د ناروغانو د شمیر زیاتېدو له کبله تر فشار لاندې دي. په اروپا کې ایتالیا هم پرون د ایستر پر مهال ټولبند پیل کړ. دغه هیواد دا سنگریلی چې د اونۍ د پای د رخصتۍ پر مهال شاید د کورونا وایرس له کبله د خطر اندازه لوړوي. په جرمنی کې بیا پرون مظاهره چیانو د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د لګول سوی محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه داسې وخت وکړه چې حکومت د ایستر پر مهال د ټولبند سختولو پلانونه لري. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل له خلکو غوښتي چې فزیکی تماسونه محدود کړي. بلخوا د فرانسې حکومت هڅه کوي چې پر ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو په لګولو د شوونځیو او غیر حیاتي کاروبارونو په تړلو سره د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د زیاتېدو مخه ونیسي. په فرانسه کې دغه تازه اقدامات او محدودیتونه له پرون شنبه نافذ ول چې یو میاشت به دوام کوي. ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې په فرانسه کې به د واکسین کمپاین ګړندی کوي. د غرض دفاع وزارت ویلي چې و پوځي روغتونونه به له روان سټیشن به د واکسین لګولو لپاره لاس په کار کیږي. په کاناډا کې پرون د کووید 19 ناروغۍ مثبت پیښې 3 میلیون واوښتې. بلخوا بریتانوي کولمبیا هم په همدې ورځ د کورونا وایرس 2000 نوې پیښې ثبت کړې. د غرض تایوان د کوواکس په نوم د واکسین شریکولو نړیوال پروګرام لاري د کورونا ضد استرازینیکا واکسین لمړی بسته چی دواله کډوز دي تر لاسه کړه چی سرلننه به د واکسین لګولو پروګرام ګړندی کوي. په کاناډا کې د خلکو د واکسین لګولو پروسه دغه واکسین در رسولو په چارو کې د ځنډ لکبله ورو مختځي. دغه هیواد یوازې 14% وګړو لشت لږه د واکسین لومړی ستن لګولې ده. په فلیپین کې لګول سوی ټولبند چې د دغه هیواد څه باندې 24 میلیونه کاتولیک عیسویان هم اغیزمن کړي د یوې بلې اونۍ لپاره تمدید سو. د فلیپین چارواکو هغو روغتونونو ته چې د ناروغانو د شمیر زیاتېدو له کبله تر فشار لاندې دي خیمې او نور روغتیایي کارکوونکي ګمارلی دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 130 میلیونو او 1,000 اوښتی دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم. دموکراسی نه بناست، نه مونومنت، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. نن د اپریل څلورم د ماينونو له خطرونو څخه د پوهاوی او له ماين پاکۍ سره د مبارزې له نړیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان چې په ماينونو پوښل شوی هیواد ګڼل کیږي، تر اوسه پورې ډیره خاوره له ماينونو نه ده پاکه شوې. نه یوازې دا چې په دې هیواد کې تر اوسه پورې زاړه ماینونه له ځمکې نه دي ایستل شوي، بلکې د جنګ جګړو په ترڅ کې نوي ماینونه هم ښخول کیږي او هره ورځ یې ډیر کسان قرباني کیږي، په تیره بیا ماشومان. د ماینونو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د ماینونو خطرونو ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
سره لدې چې مستقیمو جګړو د افغانستان ډېر خلکو ته زیان رسولې، خو ماینونو او ناچاو د موادو هم ډېر خلک قرباني کړي دي. د جګړو دوام لامل شوی چې لماینونو ډکه ځمکه په بشپړ توګه پاک نه شي. دغه ځمکه اوس هم د خلکو ژوند ګواخي. یو لدغه کسانو چې د ماین چاو دی دوی د ژوند باندې بدل کړي 25 کلن داریوش دی وای.
ماین سره مخامخ شوم چې څو شپې ما سره بازی وکړل او څو شپې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ. یو زرو درې سوه یو اتیا هجري لمریز کال کې د مزنګ په غره کې ما رمه بولې وڅرولو ته هلته د زد پرسونل له ماین سره مخامخ شوم.
دغه سیمه چې داریوش معلول کړي ممکن په افغانستان کې ډېری ورته سیمې هم وي. د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د وزارت مسؤلین وایي سره له دې چې په تېرو دېر شو کلونو کې 3000 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې، خو اوس هم 1600 کیلومتره ساحه شته چې ماینونه پکې کرل شوي دي. د دوی په خبره په 0 کیلومتره مربع ځمکه کې له 2000 لومړي کال وروسته ماینونه کرل شوي دي. د دغه وزارت د ماین پاکۍ د عملیاتو د همغږۍ رئیس محمد شفیق یوسفی ازادي رادیو ته وویل د ماینونو نه ډکې ساحې په کندهار، هلمند، لوګر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی یوسفی وویل
توګه تر 1600 تنو پورې په میاشت کې موږ د ماینونو ناڅاو توګه قربانیان لرو چې دا یو ډېر غټ رقم دی. اوسم
خاغلی یوسفی زیاته کړه پر لاس جوړ شوي ماینونه تر ډېره حده په نقلیه وسایطو کې ځای پر ځای کیږي. سرګلولې ډېری ماشومان قربانوي او زیان رسوونکي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تېر یو کال کې 1500 ملکي کسان د دغو ماینونو او ناچاودو موادو د چاودېدو ښکار شوي چې 10% مړه شوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تېر یو کال کې 15000 د پرسونل ضد، 300 د وسایطو ضد او شاوخوا 1500 ناچاو د مهمات له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې پوځي کارپوه عمر صافت د ماینونو د پاکولو چاره سخته او له لګښته ډکه ګڼي. د ده په خبره دغه ماینونه نه یوازې دا چې خلک قربانوي، بلکې ډېر اقتصادي زیانونه هم رسوي.
د ډیرو هغه شاهد وو چې هغه خپل ځانونه د لاسه ورکړل او ځینې داسې سیمې دي چې هغه د افغانستان په زراعت کې اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اما متاسفانه د ماین د موجودیت په اساس هغه ساحې تر اوسه د هغې نه هیڅ نوی اقتصادي استفاده نه کیږي. امیا کې اقتصادي، اجتماعي او زیات نور اضرار هم منځته راوړي.
که څه هم ماین پاکي او د ناچاو د موادو له منځه وړل د نړیوالو سازمانونو په مرسته دوام لري، خو په وروستۍ او په تېر 2000 لومړي کال کې ځای پر ځای کېدو ستونزې ډېرې کړې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
ازادي رادیو اوري ویل کېږي په کندز ولایت کې د دولتي روغتیایي مرکزونو تر څنګ څه باندې 40 خصوصي روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي، خو خلک شکایت کوي چې یو شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه غیر معیاري ډول فعالیت کوي او د غرض له ناروغانو هم زیاتې پیسې اخلي. نور به په دې راپور کې واورو.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز او په یو شمیر ولسوالیو کې شخصي کلینیکونه او درملتونونه جوړ شوي، برسیره پر دې چې په طبي نورمونو برابر نه دي، ان ځینې د فعالیت جوازونه هم نه لري. د کندز ښار اوسیدونکي 15 کلن عبدالظاهر لغمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو دواخانه ته اوس مې دغه دقیقه نوم دی، هغه دواخانې له هیره وته، یو څوک د په نام د ډاکټر پکې کار کوي، چې دا ډاکټر ده که نه، دوم دفعه داسې دلاسه نفر مري، پیشکاری ورته کوي، داسې حساسیت کوي، سوسې شفخانې ته رسی مري. نو واقعا دغه څوک چې جواز نه لري دا باید د دوی مخه ونیول شي.
ګڼ شمېر خلک ادعا کوي چې په ځینو شخصي کلینیکونو کې غیر مسلکي کسان کار کوي چې د ستونزو د هوارېدو پر ځای ناروغان له ګڼو نورو ننګونو سره مخ کوي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 40 هدایت الله دولتزی وایي:
دا مهال نه تنها کندوز په مرکز کې بلکې په یو شمېر ولسوالیو کې دغه کلینیکونه فعالیت لري. په دې کلینیکونو کې کله چې لوحو ته وګورئ، تاسو داسې فکر کوئ چې ټول د بهرنیو هیوادونو ډاکتران دلته دي، ولې کله چې مریض یا ناروغ دې کلینیکونو ته ورځي، له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، بې کیفیته درمل او زیاتې پیسې دوی نه اخیستل کېږي.
د کندز د ولایتي شورا یو غړی سید اسدالله سادات هم د خلکو د انتقادونو پخلی کوي او زیاتوي چې نه یوازې په مرکز کې بلکې په ولسوالیو او کلیو کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخ دي.
ګران کندز به زور دولت هم نومې کشه په خاطر از دې کې درجه د قلمرو کې اختیار
دا موضوع د اندېښنې وړ ده، ځکه هغه کسان چې له نرسنګ څخه فارغ شوي او بیا له ډاکټرانو سره شاګردانو، اوس په کلیوالي سیمو کې لوی ډاکټران دي. دولت د دوی مخه نشي نیولی، ځکه په هغو سیمو کې چې دوی کار کوي هلته دولت واک نه لري.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسن الله فضلی هم د خلکو انتقادونه مني او زیاتوي چې په دې اړه دوی خپلې ارزونې پیل کړي او یو شمېر شخصي روغتونونه او درملتونونه چې په روغتیایي معیارونو برابر نه وو تړلې دي.
زه دا منم چې د ولایت په سطحه باندې شتره داسې دواخانې او داسې مراکز چې هغه خود سره فعالیت لري، او تر ډېره بریده مو هغه څوک چې جواز مستحق دي یا هغه جواز نه هم پرې راوړي دي، چا چې تحت پروسه و هغې باندې هغه مراحل پوره کړو، چې دا پروسه داسې نه ده چې دا یعنی موږ وایو چې دا اکمال ته رسېدلې ده، دا دوام لري. اول قدم کې په خپله به داخل د ښار د کندز کې او بیا د دې نه وروسته به دا انشاءالله دا پروسه ولسوالیو ته روانوي.
کندزیان له اړوند دولتي ادارو غواړي چې په کندز کې د شخصي کلینیکونو، روغتیایي خدمتونه، د روغتیایي امکاناتو او وسایلو څرنګوالی، د ودانیو جوړښتونه او دغه راز د ډاکترانو او روغتیا پالانو مسلکي کچې په اړه ارزونه وکړي، تر څو په دې اړه د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوه منی مې کړې. ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه اوریدلې شي. په دې خبرونه کې به د نورو مسلو ترڅنګ دا هم ووري چې سکل ننګرهار په اتول سوالیو کې کوکنار کرل شوی، دا ولی په هم دې خبرونه کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي.
ستاسو لا پیغامونو
زخم محمد نوریمه هلمند ولایت نه دایو لسوالی چنجر سیمه امریکا سره نیولې ده. موږ وايي چې موږ د دایو بولسوالی کې چنجر سیمه کې موږ مکتب جوړو، نو د ډیر وخت څخه موږ امرونه لرو، موږ امرونه راکو چې بیا موږ مکتبونه کابل ته استول دي. تا نه غلي جی پی اس کیمرا او دا شانس ټول معنا موږ تاسو دی وي چې تاسو جی پی اس کې واخی هغه مو راستول دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي، مکتب نه څه دی نو څه د وخت په نسبت په نسبت موږ سره کړی دي. هغه موږ د پاره چارواکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الله يم د کونړ ته سلامات وړاندې کوم په دې له خخ فراونه خو ورزونکو ته ورور مشکلات خو ډیر دي اول مشکلات دغه دې چې د غلط تذکيرو په واره کې مې غوښتنه ده چې د الکترونیکی تذکيري درته زره هو ډول ته توزیع چې څنګه کی حضرت باندې بچار او شي ضرورتونه به ولرل کړی شي او وسایل ډیر ورکړي شي نور مامورین دې استخدام کی او غوښتنه مده غلط دغه توزیع د تذکيرو دې چټګه کی تیز دي کی مارکیټ یې هم ورته زیات کی وساسو ګورې تاسو خپل بهتاله معلومه ده په پاسپورت اداره چې الکترونیکی تذکره ونه لري پاسپورت چا نه ورکي نو وختونه مو دغه ده چې د برېښنایي تذکرو توزیع به د ټولو ورسوالۍ ته دا هم به وغځول شي او بل دغه توزیع ساحه پراخه شي نو چټکه شي پیغام دې چې دوه پهلا السلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې او اوس په صدر الله الدین توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپل حمله زیات کړي. حیات الله حیات دا خبره پرون د لوړ پوړ امنیتي چارواکو یوې غونډې ته وکړه خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. کابل کې د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلی او درې نور ټپیان کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز وایي چې چاودنه نن سهار د پغمان ولسوالۍ اړوند قرغی سیمه کې هغه مهال وشوه چې د اردو رینجر موټر پر خښ شوی ماین برابر شو. بل ورته د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې کندهار کې 15 اویا طالبان وژلي دي. وزارت نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په وژل شوو طالبانو کې د دې ډلې 15 ځانمرګي بریدګر هم شامل دي. دوی وایي چې د عملیات په جیړۍ او ارغنداب ولسوالیو کې شوی خو طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې میلیونونه عیسویان نن د اپریل 4 د ایستر مراسم چې د دوی اختر دی د کورونا ویروس د محدودیتونو له نویو مقرراتو سره لمانځي. بلغاریا کې نن سهار پارلماني ټاکنې پیل شوې. دا ټاکنې د صدر اعظم بایکو بوریسوف د حکومت پر ضد له یو کلن اعتراض وروسته ترسره کیږي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګدیشو کې یو ځانمرګي بریدګر پر یو موقتی بازار په حمله کې لک تر لګه لاس کسان ووژل. د پولیسو یو ویان صادق دودشو ویل ځانمرګي د هټایوالو او د چایو د پلورونکو یو ډله په نخ کړه. پرون تر دې حمله څو ساعت مخکې د الشباب افراطي ډلې وسلوالو لخاره بهر د پاوز پر دوه مرکزونو حمله وکړه. د پاوزي و قماندان محمد بهي ویل پاوز په وسلواله جګړه کې شپږ اویا افراطي وسلوال وژلي او نور ټپیان کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 او دغه راس د اف ام په 3.5 چپو اوریدل شي. زموږ غونیس پروګرام هم نشر ته چمتو دی خو څه تخنیکی ستونزې پکې راغلي دا څو شیبو کې به نشر ته چمتو شي. دغه کوم خبرونه مو چې دلته په لنډیز سره واوریدل تاسو کولی شئ تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. facebook.com/azadiradio مې فیسبوک پته دلته هم موندلی شئ. نن درته یو سات وروسته د روختیا پروګرام لرو. د روختیا د پروګرام کوربه زموږ هیواد ظریف نظر دی. په روختیا پروګرام کې هم د بواسیرو په ناروغي خبرې کیږي. تاسو کولی شئ یو سات وروسته زموږ خبرونه واورئ. او سم ورزو اونیس پروګرام ته چې زموږ همکارانو له کابل چمتو کړی دی.
نور بس دی شکست سکوت.
سلام شنوندگان عزیز، بازم به برنامه شکست سکوت خوش آمدید. در این هفته به موضوع مشکلات و موانع در برابر تعلیم دختران افغان جا دادیم. در این برنامه مهمانان نیز داریم و شما هم می توانین از طریق شماره تماس با ما نظریات خود را شریک بسازین. هنوزم به دلیل نبود مکاتب دخترانه و تهدیدات امنیتی و رسم و رواج های ناپسند شمار بزرگ دختران افغان از درس و تعلیم باز ماندن، به خصوص در قریه ها و مناطق دوردست افغانستان که خود مانع بزرگ سد راه باسواد شدن و انکشاف مهارت های زنان و دختران افغان شمرده می شود. در این برنامه روی این موضوع بیشتر صحبت میکنیم و در برنامه مهمانان نیز داریم که روحینا روحین فعال حقوق زن از ولایت کندوز را با خود داریم و بعدن مهتاب محمدی رئیس شبکه زنان افغان در ولایت روزگان را با خود خواهیم داشت. و حالا می رویم با خانم روحینا روحین وصل می شویم و با اینا صحبت می کنیم. خانم روحینا به برنامه خوش آمدید.
سلام خدمت شما و تمامی شنونده های عزیزتان و ممنون از این که همچون موضوعات مهم را از طریق رادیوی خودتان انعکاس می دید.
سپاس هم از شما که دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه با ما هستین. خانم روحینا ابتدا بگوین که در ولایت کندوز امسال حضور همزمان با این که مکاتب افتتاح شد و درس برنامه های درسی آغاز شده چگونه میبینین؟ بررسی های شما چی است از فرصت ها و چالش ها در برابر فرصت های تعلیمی و تحصیلی در ولایت کندوز؟
متاسفانه که قرنطین با آمدن کرونا یک تاثیر خیلی منفی روی روند تعلیم و تربیت در افغانستان و همچنان سایر کشورها داشت و در ولایت کندوز هم خوشبختانه بگویم که بعد از یک مدت زمان به طور رسمی مکاتب آغاز شد و شروع شد و در داخل شهر و مرکز ولایت کندوز حضور زنان و دختران در مکاتب واقعا خیلی پررنگ هست، ولی در ولسوالی ها و قریه های دوردست متاسفانه که این نقش کمتر می آید عمل می کنه و آمدن کرونا و قرنطین و یک رخصتی بسیار زیاد طولانی تاثیرات خیلی منفی تانسته بالای اشتراک دختران در مکاتب و درس تعلیم تربیت داشته باشه که این موضوع واقعا بسیار زیاد قابل نگرانی هست بر ما، خصوصا فعالین حقوق زن که همیشه بخاطر دفاع از حقوق حقیقی زنان آمدیم پرداختیم و این موضوع و در کنار از اینکه مشکلات دیگی که بر روند تعلیم و تربیت دختران وجود داره یک تاثیر خیلی منفی گذاشت.
درست. شما اشاره کردین که در مناطقی که اوجا مسئله امنیت خوب نیست و اوجا مشکلات بیشتر است، حالا اگر بگوین بر ما که شمولیت که در سال جاری بوده چی اندازه دخترها و کسایی که اونا خانواده تونستن ثبت نام بکنن در مکاتب و از این روند حمایت شده؟
روند ثبت نام نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته، چون که قرنطین و این موضوعات یکم مردم را دلسرد ساخت و علاوه بر از او خانواده زیاد توجه و تمرکز نداشتن بالای شمولیتشان، خصوصا در قریه های دوردست و ولسوالی های دوردست این موضوع واقعا بسیار زیاد کمرنگ‌تر بود. علاوه بر از اون ناامنی‌ها بسیار باعث شده که بسیاری از خانواده اعتبار نکنن که برن خصوصا دختران خود را یا اطفال خود را شامل مکاتب بسازه، خصوصا در سال جاری. چون روند سرکنام هنوز هم ادامه داره ولی نمیتونیم قضاوت کلی ما داشته باشیم در خود، ولی ببینیم که در اخیر سال یا تا یک مدت زمانی که هنوز هم روند سرکنام ادامه داشته باشه به چیز دادش دانش آموزان میان ثبت نام میکنن در مکاتب. ولی متاسفانه زیاد باورمندی نیستیم که امسال ما بتونیم نظر به سالهای گذشته یک آمار و ارقام و یا پیشرفت در آمار و ارقام داشته باشیم.
بله، برنامه هایی که بتانه یک نوع تشویق هم باشه، تشویق بکنن خانواده را و زمینه ساز بیشه، آیا در ولایت کندوز چنین برنامه ها هست و روی دست گرفته شده؟
برنامه های تقویتی معارف هست، ولی برنامه هایی که بتونه آگاهی دهی بده و بتونه مردم را تشویق بکنه که شما دانش آموزانتان را به مکتب شامل بکنه متاسفانه نیست. اگر باشه هم بسیار زیاد اندک هست که زیاد بچه‌شون دیده نمیشه، ولی برنامه های تقویتی هست، برنامه های سواد و آموزی هست در کنار اینکه مکتب ساحات که به مکاتب دسترسی ندارن، مکاتب محلی وجود داره، کورس‌های آموزشی وجود داره، کورس‌هایی که به نحوه میتونه تقویت بکنن سطح سواد از اینا را.
بله، شما شنونده عزیزم میتونین در برنامه اشتراک کنین با شماره های 0799-2345-40 0700-82-2755 نیز به تماس شوین و نظریاتتان با ما در میان بگذارین. خانم روحین، اگر بیاییم صحبت بکنیم به این که چقدر نهادهای آموزشی اینا حمایت میشن از طرف دولت و نهادهای همکار در این زمینه، آیا این ادامه داره کمک ها و برنامه های حمایتی؟
بله، برنامه حمایتی از چند نهاد بسیار مخصوص خیلی همکاری های خوب میشه، جمله کمیته سویدن است در ولایت کندز که مکاتب محلی داره و بله. همچنان چند نهاد دیگه اینترنشنال هم هست که در کندز فعالیت میکنه و مکاتب محلی در سطح قریه های خصوصا که ناامن است، ولی متاسفانه که این مکاتبشان فقط تا سمت 6 را ادامه میکنن، از اون بالا نیست. بعد از سمت 6 میشه سمت 5 است که دانش آموزان هم از قشر اوناس و هم از قشر ذکور درس میخوانند و یک تعداد زمینه خیلی خوب و یک سهولت خیلی خوب را مهیا میسازند برشان. علاوه از اون کورسای تقویتی هست که به شکل رایگان در مناطق و محلات هم در خود مرکز ولایت کندز و هم در ولسوالی وجود داره که تعداد از دختر خانمایی که یا تعداد از پسرایی که از مکتب باز ماندن و مکتب را ادامه ندادن، اینا به شکل سطح سوادشان را بلند میبرن و میتونن که نوشتن و خواندن در طریق از این کورس ها بیاموزن و از طریق معارف همین کورس ها حمایت میشن و معمولا با هماهنگی معارف این مکاتب وجود داره و طبق قوانین افغانستان در رخصتیش رخصت نباشه و البرزو درستشن به طور نرمال ادامه میداشته باشه و سطح کیفیت این مکاتب محلی هم خیلی خوب بوده و در مجموع ما در برنامه هایی که به خاطر بعض موافل میگیرن یا برنامه های رسمی بزرگتر یا دانش آموزایشون که فارغ میشن معمولا سال یک بار محفل میگیرن، ما اشتراک داشتیم و یک نتیجه خیلی مثبت را تانستیم از اینا کسب بکنیم و سطح کیفیت آموزششان خیلی خوب بوده، یعنی حتی نظر به بسیاری از مکاتب دولتی ما سطح کیفیتشان خیلی بلند بوده.
آیا این برنامه ها کفایت میکنه به این که حضور دختر خانم ها در بخش تعلیم تربیت در ولایت کندز افزایش پیدا بکنه با این چالش هایی که شما برش اشاره کردین، آیا کافی است؟
چون ولایت کندز یک ولایت پر نفوذ هست در مجموع، ما فکر نمی کنم که این نهادهایی که کار میکنه یا این مکاتب بسنده باشه، هنوز هم نیاز هست که باید افزایش پیدا بکنه. در ولسوالی امام صاحب در یک قریه برام پول مدیر یک مکتب محلی صرف کمیته سویدن وجود داره.
بله،
فکر بکنید از سه قریه دورتر میآیند به این قریه مکتب خود را ادامه میدن، یعنی نیاز هست که در هر قریه لااقل یکی از اون مکتب ها وجود داشته باشه یا مکتب های رسمی دولتی ما باید وجود داشته باشه. یک مشکل هست که تعدادشان کم هست، باید افزایش پیدا بکنه. علاوه بر یک راهکار و یک میکانیزم درست‌تر ما باید به این مکاتب عملی بسازیم یا وزارت معارف افغانستان باید روی راهکار یا روی میکانیزم فکر بکنه که این مکاتب را بیان ارتقا بدن به سطح لیسه تا سنت 12 را لاقل داشته باشیم، موضوع فارغ داشته باشیم. بسیاری از دختر خانم ها تا سنت 6 که در این مکتب ادامه میتنه دیگه نمیتونه به دیگه مکاتب بره، چون هم از نگاه فرهنگی ما مشکل داریم و هم مکاتب رسمی دولتی ما که تا سنت 12 هست یک مقدار فاصله بسیار طولانی هست، تایی کردن تو فاصله را امنیت جانی از اینا در خطر میفته، از این خود خانواده کمتر دخترای خود حمایت میکنن، کمتر اعتبار میکنن که تو یک فاصله دور را برن مکتب خود ادامه بدن، اون را در سطح قریه‌ای که بر همه معلوم هست که امنیتش چندان خوب نیست. از این خاطر معارف افغانستان باید یک میکانیزم را فکر بکنه که مکاتب دولتی را بیار در هر قریه فعال بسازه یا اینمی مؤسسات را درخواست بدن یا یک پیشنهادی برشان بکنن که مکاتب محلیشان از سنف 6 ارتقا بکنه به سطح لیسه.
بسیار خوب، نظریات شما را شنیدیم. خانم روحینا روحین، یکی از فعالان حقوق زن در ولایت کندز که با ما بود، و حالا میریم به ولایت اروزگان که در آنجا خانم مهتاب محمدی رئیس شبکه زنان ولایت اروزگان را به خود داریم، روی موضوع برنامه با ایشان صحبت میکنیم. خانم محمدی، خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام علیکم. سلام های خدا خدمت همه دوستان تقدیم میکنم. امید است که کلگی سرمان باشین، زنده باشین. تشکر.
سلامت باشین شما هم. خانم محمدی، از ولایت روزگان بگوین که چقدر واقعا فرصت ها به وجود داره بر دخترای افغان که به تعلیم در این ولایت دسترسی دارن و این فرصت ها تانسته تا حضور زنان و دختر خانم ها بیشتر شوه در بخش تعلیم تربیه؟
بله، چنانکه شما گفتین بیشترم موضوع را ما امرای دیگه نفترم گفته بودیم. موضوعی است که به ولایت اروزگان به نسبت مرکزش که از برای مرکز بکنیم فقط ما یک لیسه دخترانه داریم به نام لیسه ملالی که فقط یک همین لیسه دخترانه هست که دخترانی که مثلاً به قدیجات اینا درس میخوانند تا سنس 6 یا تا سنس 4 یا 5 که بسیار سطح تعلیمشان هم پایین است. بعد از اون اینا مراجعه میکنند به لیسه ملالی که بسیار راشان دور است و مشکلات زیاد به این مکتب خود میرسانند. تعلیمان فعلا تقریبا 1,500 شاگرد ما به مکتب لیسه ملالی حاضر شاگرد داریم.
میکنم که صدای شما را درست ما با خود نداریم، اگر یک موقعیت خوب به خود اختیار کنین که صدای شما را شنونده هم درست داشته باشن با خود. شما اشاره کردین به ای که نبود مکاتب و ای که گفتین که نبود لیسه در یا اسمیشه در ولایت روزگان، واقعا دادخواهی شده برای که بیشتر شوه فرصت های تحصیلی و تعلیمی در ولایت روزگان و این برنامه چقدر تانسته حمایت شوه از طرف همکارای یا بین المللی در این زمینه؟
بله، ما تقریبا سال 2023 به خاطر اینکه ما همین یک شبکه هم داریم و از طریق این شبکه ما دادخواهی همراه ریاست‌های مربوط می‌کنیم،
بله،
همراه مولای ماما، همراه معارف، همراه مثلا حجی اوقاف، اینا کلگیر ما همراه اینا دادخواهی داشتیم، بیشتر همراه اینا صحبت کردیم. از طریق خود ما بدون ما دیگر فعالین مدنی از سلطنه هم همیده صحبت کردن، اینا گفتن خواهان همی شدن که باید بمیمیل مکتب بمیمیل مرکز سیلیکوت چند لیسه یا چند مکتب زنانی دیگر جور شد، بخاطر که ما به سطح همی کل مرکز ما یک لیسه داریم.
بله،
اون دختر خانمایی که خانه هاشون از اینجا دور است، مثلا منطقهشان دور است، امنیت روزگان هم بسیار خراب است،
بله،
و از اینا رسیدگی نمیتونن به مکاتب. این امیره ما پیشتر بر اینا گفتیم که باید کده مکاتب دولتی بر اینا جور شوه،
بله،
مناطق های دوی دست که دختر خانم ها اونجا بتونن که رسیدگی کنن و تعلیم خود و بتونن که اینا تعلیم خود ادامه بدین، تاثیر خود ادامه بدین. اینا هم که به این مکاتبی که هستن مثلا یک لیسه، این لیسه مشکلات خود داره،
بله،
مشکلاتش ولی نمی هسته که تشکیل استازه ما بسیار هم هست. ما مثلا این که شاگرده زیاد مراجعه می کنن، ما می ماندیم که حالا چطور کنیم، آیا ما می تونیم یک استاز ما سنف کنترل کنه یا برای زنا در تبلیغ کنه،
بله،
این مشکلات هستن که تشکیل و مکتب هم یک لیسه که هست یا می چیزی چی نمیشه برشان، چیزی که باید باشه برای این رسیدگی نمیشه.
بله، علاقمندی دختر خانما در ولایت روزگان چگونه است؟ اینا بیشتر از طرف خانواده هم تشویق میشن، خانواده حمایت میکنن به ای که اینا به مکتب برن و درس و تعلیم بیاموزن؟
بله، بیشتر که بود دمی به سالای گذشته تقریبا 3-4 سال پیش به خاطر اینکه به مکتب ما کمبود استاد داشتیم، باز امرای استادای مرد ما قرار داد کرده بودیم یا اینجا خدمتی آماده بودن،
بله،
باز مشکلات زیاد بود، دخترها زیاد مراجعه نمی کردن. ولی به یک سال دو سال که میشه کلگی استادا زنانه شده، هیچ مردی وجود نداره، یعنی معلمای مرد اینجا نیستن، دخترها زیاد میان مثلا، یعنی حالی ما امسال فقط هم یک امتحان سویره که ما گرفتیم که از خانه
اینا، بله،
خود چند کارسن 3-4 خاندن یا عروسی کردن، بس کم اینا مثلا عروسی شدن، امیال ما یک سویه تقریبا 100 نفر ما امتحان سویه داریم امیم سال،
بله،
بدون جد شمول ما تقریبا به یک کنیم 100 نفر رسیده، بسیار خانم ها مراجعه می کنن، دختر خانم ها مراجعه می کنن و مکتب می خواهن که دست بخوانن، ولی نمی اگر مشکل نمی مشکل ما حل شد، ما بسیار خوب می تانیم که یک مثلا دستاورد خوب داشته باشیم.
واقعا شما به موضوع خوب اشاره کردین، گفتین که در تمام در مرکز ترینکوت یک لیسه وجود داره و علاقمندی هم به سطح خوبتر گفتین که وجود داره در این ولایت. چگونه میتوان به خاطر افزایش فرصت هایی که در این ولایت هست، آیا شما صحبت کردین با ریاست معارف ولایت روزگان یا با وزارت معارف در این زمینه که اونا چی گفتن؟
بله، امرای وزارت معارف صحبت نکردیم، امرای اما امرای ریاست معارف ما خود ما چند دفعه دادخواهی داشتیم از طریق شبکه و
حتی
از طرف اداره، به خاطر خود من مدیری امیلیت هستم، مشکلات مکتب بسیار زیاده، باز ما خودم هم امرای امیر ریاست معارف رو صحبت کردیم، چند دفعه برشان رفتیم گفتیم، اونا هم میگه که از مرکز برای ما که تشکیل ندن، ما از کجا برای شما تشکیل بدیم. باز این همی مشکلات هست تا پارسال هم اینا وظیفه کرده بودن که از دیگه مکاتبی که تعداد شاگرداشم کمتر بود یا دو استاد برای ما خدمتی روان کرده بودن، اونا مدت خدمتشان پوره شد پس رفتن به مکاتب خودشان به سال تعلیمی نو. و این همیالی ما مشکلات ما بسیار زیاد است. این امسال از سنت 12 و شاگردهایی که فارغ شدن امرای امنا ما قرارداد کردیم، پس به مستب فینال مشکل تشکیل است. اینا میگه تشکیل ندارن، بسیار تشکیل محکم است. مثلا یک لیسه است که شاگردشون بسیار زیاد است، امرای همی ملازم و معلم و مدیر و کلگیش ما 21 نفر تشکیل داریم. کنال ما خودم به مکتب صبحانه روزانه که میشه شاگرده مثلا مراجعه میکنن، بعضی ها شامل مکتب میشن، بعضی ها سویه امتحان میدن، بعضی ها سپارچه میارن، بعضی ها سپارچه میبرن. و به می یک خودم یک به می یک مدیر مکتب هستیم که حتی یک سرمعلم هم نداریم. مشکلات ما بسیار به حد زیاده.
چرا صدای شما شنیده نشده و چرا توجه نشده به اینکه این مشکلات شما اشاره میکنین و آیا نهادهای دیگه وجود نداره که حمایت کنن از دریبش؟
حتی ما این همی را که گفتم برادر، ما امرای این همی نهادهای دیگه ما دادخواهی کردیم، مثل محسسه نرسی برای نام رفتیم گفتیم از شما خودم مثلا تشکیلی چیزی بودجه داره یا گستاز ما پیدا میکنیم شما هم باش قرارداد کنیم. اصلا همو هم نشده. امروی معارف چند دفعه ما صحبت کرده، مینا میگه که از بس ما زیاد است به خاطر که وزارت برای ما تشکیل نداده. حالی ما از کدوم مکتب نفر گرم برای شما تشکیل نداریم، شما از همی امکانات خود استفاده کنید. یعنی با سال 1399 ما همی شاگردای سنت 12 که تدریس میکردن ما برای اینا تقسیم اوقات جور کرده بودیم، بعد مثلا روزانه دو نفر سه نفر از سنت 12 شاگردار من یادم بسن پای پایین اینا تدریس میکردن بخاطر که مشکل کمبود استاد داشتیم ما.
بله، برنامه های تشویقی که بتانن حضور دختر خانم ها را در بخش تعلیم و تربیه افزایش بده و حضورشان در مکاتب بیشتر بسازه، آیا در ولایت روزگان این گونه برنامه عملی میشه؟ ای وجود داره؟
برنامه هایی که این رقم باشه که برای خانم ها که مثلا تشویق شده، ما خود ما از طریق شبکه کدام برنامه ها داریم که از طریق رادیو ما برای مردم آگاهی میدیم که مثلا دختران بیارین و مکاتب شامل کنین. چرا که ایران فهمیشه ما و شما و شکر مسلمان هستیم، میفهمیم که می عزت محمد صلی الله علیه و سلم هنوز گفته که علم سر زن و مرد فرض است. و این همی حدیث ما همیشه برای زن هم یادآوری میشیم، هم اعضای شبکه ما برشان میگن. مثلا ملا امام ها رو ما رفتیم، امرای حج اوقاف رفتیم که حتی باید از حج اوقاف هم از طریق رادیو برای مردم آگاهی داده شود. اینا یک کم سطح تعلیم خود بالا ببرن، تنها بچه های خود به مکتب شامل نکنن، دخترهای خود هم به مکتب شامل کنن که دختران بتانن مستفید شون از زهره تعلیم.
بله، واکنش مردم چی بوده وزی که شما کامپاین کردین، آگاهی آمار رو برای انداختین، آیا حمایت شده از طرف اهالی اروزگان؟
بله بله، بانی که ما امسال میبینم بسیار یک حمایت خوب و چشمگیر شده. وقتی که ما میبینم یک مادر از 3-4 دخترش گرفته و به مکتب شامل میکنه، یا یک پدر 6-7 دخترش گرفته به مکتب شامل میکنه، نواستاشانه میاره، من که میبینم بسیار خوب است. ولی مشکل اینه می تشکیل ما شاگردهای ما روز بروز افزایش پیدا میکنه و معلمین ما کم است، هم آشاتشان کم است. مثلا آدمای خوب قوی تکره است که ما برشان پیشنهاد میکنیم که بیا به مکتب معلم شو، و بعض وقت اونا برای ما جواب رد میده، میگه ما معلم بسیار کم، ما با او مثلا کفایت نمی کنم برای مشکل جمع اقتصادی دارم یا خودم مشکل دیگه دارم. باز این همی کمی انسان چی میشه.
بله بله. آها، در کنار از یک تعداد برنامه ها پیش از در دوره بخش حمایتی از مکتب هست که در زمستان ممکن این برنامه می باشه و پیش از این که دانش آموزا برن به شامل مکتب شوند، یک تعداد برنامه ها هست که عملی میشه. آیا چنین برنامه ها در ولایت روزگان است که حمایت بکنن پیش از این برنامه های تقویتی باشه، به خاطر از این که یک تعداد شامل مکتب شوند و یا ای که بدتر شامل امتحان کنکور شوند. کورس های آموزشی اگر هست در ولایت روزگان که حمایت کنن از این در بخش تعلیم تربیه و در بخش آموزش دختر خانم را؟
نه خیر، یعنی که به ولایت روزگان به مرکز ترنکورتش که هست هیچ برنامه دیگه این نیست. پارسال ما که به زمستان برای والی صاحب ما پیشنهاد داده بودیم و جناب والی صاحب دو سنف رنجی جور کردن، یکی از سنف آمادگی کنکور برای دختران ریاضی و فیزیک درس میدادن، یکی از سنف 7 تا 9 ریاضی و فیزیک فقط درس میدادن. پیش از ما چند دفعه دیگه هم پیشنهاد کرده بودیم ولی هیچ اقدامش، فقط هم امسال زمستان شد که اینا آمدن دخترها هم در سر گرفتن، خوب شدن، یک کمی ریاضی و فیزیکشان خوب شد. و به خاطر دخترها کدام مکاتب شخصی یا خصوصی یا برای اشتفا مثلا تفلای خود کودکستان یا مثلا گفتی اینا ورکتون هیچ وجود نداره.
بسیار تشکر خانم مهتاب محمدی، رئیس شبکه زنان ولایت روزگان که با ما بودین و از مشکلات و موانعی که بر سر تعلیم تربیت در بخش آموزش دختران در این ولایت وجود داشت و از فرصت‌ها سخن گفتین. و پیشتر از هم با ما خانم روحینا روحین از ولایت کندوز بودن که اونا هم نظریات خود داشتن و مشکلات و موانعی را گفتن که در پیش روی تعلیم تربیت دختران افغان در این ولایت وجود داشت. و از شما شنونده های عزیزم سپاس میکنم که تا ایدم با ما بودین. تا برنامه بعد شما را به لای پاک میسپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
ما هم زره رسیدی تو ولی واسپیش رو چه آرام
دامن درگذره ما هم زره رسید تو ولی نارسیدنه حرفی نگفتم و سخن ناشنیدنه Come.